السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو پکې تمرکز شوی دی. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د چمپیونز ترافی اتلانو جام په تراتس کې انګلستان ته په یوه هیجاني او ګرمه لوبه کې ماته ورکړه. د دغې لوبې پر مهال افغان لوبغاړو د پام وړ لاسته راوړنې او ریکارډونه جوړ کړي دي. جزئیات درته وړاندې راځي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هګست وایي دوی له افغانستانه د خپلې ناکامې وطنې هر اړخ په بشپړ ډول څیړي. نوموړي پرون د کابینې په غونډه کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم پکې شامل و. پلان وویل پلان لري چې د افغانستانه د وتلو پوره حساب کتاب وکړي. د دفاع د وزیر د خبرو پر مهال ډونالډ ټرمپ بیا وویل د هغې ډلې په کارونو کې لوی پرمختګ نشته چې له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو بهیر ارزوي. د ټرمپ ادارې د خپلو کمپاینونو پر مهال هم له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي نیوکې کړي. د 2020 کال د اګست په 15مه وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته امریکا خپل ټول ځواکونه د دوه اونیو په ترڅ کې له افغانستانه وویستل. د تخلیه د همدې عملیاتو پر مهال داعش د کابل هوایي ډګر مخته یو برید وکړ چې د لسګونو افغانانو په ګډون یې 14 امریکایي سرتیري ووژل او یو شمېر یې ټپیان کړل. د بایدن ادارې بیا له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو ننګه کړې وه. د بریتانیا پارلمان په یوه غونډه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند وحشتناک بللی او ویلي دي چې د طالبانو فرمانونه وحشیانه دي او باید لغوه شي. په هغه خبرپاڼه کې چې د بریتانیا پارلمان په دې اړه د چهارشنبې په ورځ خبره کړې راغلي چې موږ له خپلو نړیوالو شریکانو سره په جدي توګه کار کوو چې پر طالبانو ګډ فشار وساتو. طالبانو که څه هم تر اوسه د بریتانیا د دغه ډول څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې بیا د خپلو تګلارو ننګه کړې ده. د بریتانیا پارلمان زیاتوي چې د طالبانو چلند د ښځو او نجونو سره د کرکې وړ دی او باید د دې چلند په وړاندې جدي فشار راوړل شي. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته د ښځو ډیری حقونه او ازادۍ محدود یا منع کړي دي او ښځې او نجونې یې د کار او زده کړو په شان له لومړنیو حقونو بې برخې کړي دي. د امریکا د کانګرس دوه غړي ټیم برچټ او مارجوري ټیلر ګرین وایي چې لا هم هر اونۍ 40 میلیون ډالر افغانستان ته استول کیږي. د تینیسی ایالت استازي ټیم برچټ ادعا وکړه چې افغانستان ته په چارتر الوتکو کې وړل کېدونکي نغدې پیسې په نهایت کې د طالبانو او القاعده لاس ته لویږي. برچټ د امریکا د کانګرس د غړو په منځ کې د طالبانو سخت منتقد دی. له بلې خوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پخوانی سر مفتش جان سوبکو د سې شنبې په ورځ د اسپانیا په مادرید کې د هرات په امنیتي کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته متحدو ایالتونو په افغانستان کې تر 21 میلیارد ډالر زیات پیسې لګولې دي. د پاکستان ګمرکي چارواکو ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو مهم ځمکني بندر د بندېدو له کبله د ورخیص تجارت ته 12 میلیونه ډالر زیان اوښتی. د تورخم بندر چې خیبر پښتونخوا یارت له ننګرهار ولایت سره نښلوي د شنبې له ورځې راهیسې تړل شوی دی. د دې لارې د بندېدو دلیل د افغان لوري لخوا د نوي امنیتي پوستې د جوړولو پر سر شخړه بلل شوې، خو طالبانو بیا له وړاندې ویلي چې دوی په خپله خاوره کې پوستا جوړوله او دوی حق لري چې په خپله خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د راپورونو له مخې افغان او پاکستاني لوري هڅه کوي چې د تورخم دروازې د خلاصولو لپاره خبرې وکړي، خو وایي چې په خبرو کې تر اوسه کومه حل لاره نه ده تر سترګو شوې. له طبیعي پیښو سره د مبارزې چارواکي وایي چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د وروستیو سختو بارانونو او ګلۍ له امله د مړو شمېر 9300 ته رسېدلی دی. د سې شنبې په ورځ په فراه ولایت کې سیلونو 21 کسان یوړل، په داسې حال کې چې درې نور هغه مهال مړه شول چې د ګلۍ طوفان د دوی کور ونړوه. په هلمند ولایت کې شپږ تنه مړه شوي او په کندهار ولایت کې بیا سیلونو د 9 تنو ژوند اخیستی. په افغانستان کې یو شمېر ولایتونه چې فراه ولایت هم پکې شامل دی له 2013 کال راهیسې له پرله پسې وچکالیو سره مخ دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د طبیعي پیښو د مدیریت د ملي ادارې ویاند عبدالله جان سایق ویلي چې په ډیرو ولایتونو کې بارانونه او واورې د دې لامل شوي چې د وچکالۍ اندازه ورسره کم شي. او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د تازه راپور ښیي چې د ایران د هغو غني شویو یورانیمو زیرمه چې خالص والی یې د اټومي وسلو جوړولو ته نږدې دی په چټکۍ سره زیاته شوې او لا هم د اختلافاتو په حال کې پرمختګ نه دی شوی. دا اداره وایي کله چې ډونالډ ټرمپ د امریکا په انتخاباتو کې بریالی شوی، ایران د یورانیمو د پخولو بهیر ګړندی کړی او هغه حد ته نږدې کړی چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کارول کېدلی شي. دا وو خبرونه. تفصیل زمک په ویپانه کې هم لوستلی شي. د ویپانه آدرس د ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو دغه سات لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخې د سر راپور ته راځو. هغه دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه انګلستان ته ماته ورکړه. د کرکټ لوبې کتونکي په دې سیالۍ کې د ابراهیم ځدران 120 منډې د اتلانو په جام سیالیو کې بې ساري بولي. په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د دې بریا په خاطر زرګونه خلک واټونو ته راوتلي او خوښي یې کړي. د کرکټ مبصران وایي چې دې بری بل پړاو یا نیمه پای لوبې ته د افغانستان د رسېدو لپاره هیلې زیاتې کړې دي. تفصیل له عصمت سروان.
انګلستان ته ماتې د کرکټ د نړیوال شورا د اتلانو په جام کې بل پړاو ته د افغانستان د ملي لوبډلې رسیدو ته هیلې وغوړولې. افغانانو په کابل او نورو ښارونو کې د دې بری په خوشحالۍ کې پټاکۍ وچاودولې. افغانستان چې په بی گروپ کې له جنوبی افریقا، انګلستان او استرالیا سره په یو گروپ کې دی، خپل لوبري مسابقه پر جنوبی افریقا په لوی توپیر وبایلله. خو د انګلستان په وړاندې د تیرې شپې بری په هغه صورت کې چې سبا جمعه استرالیا ته ماته ورکړي، بل پړاو یا نیمه پای لوبې ته د افغانستان د رسیدو امکان رامنځته کوي. د افغانستان لوبډلې تیره شپه په لاهور کې د انګلستان ټیم په 8 منډو مات کړ. دا ډیره هیجاني لوبه وه. په یو پړاو کې نږدې و چې برای د انګلستان په برخه شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی سید نسیم سادات افغانانو ته د دې بری مبارکي ورکړه او د افغانستان د لوبډلې لوبغاړي د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې په برخو کې د ښې وړتیا په ښودلو وستایل.
افغان اتلانو وکولی شول چې بهترین لوبه وکړي، کاغه توپوهنه چې ابراهیم ځدران پکې ډېرې ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړل، د افغانستان د پاره ثبت کړل. دغه راز د هغه تر څنګ په توپوهنه کې د لوبډل مشرات اشمت الله شهیدی ملګرتیا، د عظمت الله عمرزی ملګرتیا، د محمد نبی ملګرتیا، دا ټول د پام وړ وی او پرمټ افغانستان وکولی شول انګلستان ته یو ستر هدف وټاکي. بیا په تو پچونه کړي عظمت الله عمرزی او چې بهترین تو پچونه وکړه.
عظمت الله عمرزی چې د کرکټ نړیوال شورا د نړۍ تر ټولو غوره آل راونډر نومولی، د انګلستان 15 لوبغاړي وسوځول. د په توپ وهنه کې په 1 توپونو 140 منډې وکړې او ترې په وخت یې له ابراهیم ځدران سره چې د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله، ښه شراکت یا پارټنرشپ وکړ. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د 2023 کال په نړیوال جام کې هم د انګلستان لوبډلې ته په یو ورځنۍ مسابقه کې ماته ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ یو تجربه کار لوبغاړی او روزونکی رئیس احمدزی د انګلستان په وړاندې د افغانستان برای نیک فال ګڼي او هیله څرګندوي چې نیمه پای لوبې ته به لا عمومي.
دغسې لوبو ګټل د افغانستان کرکټ ته ډېره انرژي ورکوي، نو دما په فکر باندې انګلستان ته ماتې ورکول او په داسې غټ ټورنمنټونو کې دا د افغانستان ورزش ته او د افغانستان ځوانانو ته یو ډیر ښه زیری ده. که څوک خواري وکړي، محنت وکړي، زحمت وباسي، نو دغسې افتخارات به دوی وطن ته راوړي.
د کرکټ بورډ ویاندوی سید نسیم سادات وایي د دې لپاره چې له استرالیا سره سیالي هم په همدې میدان کې کیږي، نو ډېره هیله لري چې افغان لوبډله به استرالیا ته هم ماته ورکړي. حاضر دمه جنوبی افریقا او استرالیا هر یو 3-3 او افغانستان 2 امتیازونه لري، نو په داسې حال کې څنګه ممکنه ده چې افغانستان نیمه پای لوبې ته لار ومومي؟ د کرکټ مبصر او د سپورت خبريال بختيار ساحل د انګلستان په وړاندې برای د افغانستان لپاره ډیر مهم بولیا وایي چې په دې سیالۍ کې د ابراهیم ځدران ښه بیټنګ افغانستان ته هیله وبخښله چې نوموړی له اوږدې مودې وروسته چې د ټپي کېدو له کبله له نړیوالو سیالیو پاتې شوی و بیرته په فورم کې راغلی دی. شغله ساحل باور لري چې د ابراهیم زران د ښه ځلیدو له کبله به رحمن الله ګربز هم په ځان باورمن شي. ګربز په وروستیو دو سیالیو کې د توقع خلاف ښه نه دی ځلیدلی. د شغله ساحل په نظر د استرالیا لوبډله کمزوري نه ده، ځکه چې د انګلستان له لوري لوی هدف یې پوره کړی، خو د افغان لوبغاړو روحیه ښه ده.
د استرالیا پر وړاندې سیالي به ډیره جالبه وي، ځکه استرالیا افغانستان سره په وروستیو دو نړیوالو جامونو کې ډیر ښه کرکټ کړی چې یوه لوبه استرالیا ګټلې ده او بل افغانستان ګټلې ده. دا لوبه به هم ډیره جالبه وي او د افغانستان لپاره پلس پوینټ پکې دا ده چې د استرالیا ځینې مخکښ لوبغاړي، تقریبا شپږو مخکښ لوبغاړي په دې ټورنمنټ کې نه لوبیږي. که څه هم په همدې لوبډله باندې دوی د انګلستان د 325 منډو هدف پوره کړ چې موږ دې لوبډلې ته کمزوري لوبډله نشو ویلې، خو افغان لوبډله کولای شي چې هغه کوم ذهني مسله استرالیا سره لري د یو ښه مقابله وکړي او نیمه پیلوبې ته ځان ورسوي.
د انګلستان لوبډله به د شنبې په ورځ له جنوبي افریقا سره مخامخ شي. که انګلستان دا لوبه هم وګټي د اتلانو له جامه وځي، خو که د جنوبي افریقا لوبډله بریالی شوه نیمه پیلوبې ته وځي. د افغانستان او استرالیا سیالي هم د دواړو لوبډلو ترمنځ د مپایلوبې ته وتونکې لوبډله معلومه دي. له بلې خوا په ای ګروپ کې کوربه پاکستان نن پنجشنبه له بنګلادیش سره مخامخ کیږي. دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ دوه سیالۍ بایللې دي. په ای ګروپ کې نیوزیلند او هند خپلې دواړه سیالۍ ګټلې دي، خو په خپل منځ کې لا مخامخ شوي نه دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو، مخکې لدې چې خبری مجله درته وړاندې شي، په بخښنه سره راډیوي مجله درته وړاندې شي، راځو یو بل راپور ته. په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د پاکستان ضرب الاجل سبا جمعه داسې مهال پای ته رسیږي چې کډوال وایي د اسنادو له لرلو سره سره نیول او ځورول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په اسلام آباد او راولپنډی کې د هغو افغانانو لپاره چې ویزه نه لري د فبروري 28مه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. همداراز هغو افغانانو ته چې درېمګړي هېواد ته ځي او له سفارتونو څخه یې لیک ترلاسه کړی دي یوه میاشت نور وخت هم ورکړل شوی دی. خو له دې سره سره په اسلام آباد او راولپنډی کې ځینې افغانان وایي چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره نیول کیږي. یو افغان مېرمن چې په حاجی کمپ کې توقیف ده او د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم نشي خبریالانو ته په استولي پیغام کې ادعا کوي چې پولیسو په دې پلمه چې اسناد یې ګوري ونیوله.
دوه پولیس تر باندې ولاړ وي په یوه خونه کې چې فرش نه لري. شپېته کسان بندیان یو، نه یوازې زما بلکې د ټولو هغو مهاجرو چې ما دلته په دې کمپ کې ولیدل وضعیت ډېر بد دی. خدای دې هیڅ چاته داسې ورځ نه ښکاره کوي.
تر دې وړاندې د فبروري په 13مه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې ټول افغان کډوال باسي. د پاکستان د حکومت د پریکړې له مخې د ACC او POR کارت لرونکي افغانان به هم ایستل کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ټولنې رئیس میوان علمی وایي پاکستان هغو افغانانو ته چې بل هیواد ته د تلو انتظار باسي او د کوم سفارت لیک لري د مارچ تر 1.5 وخت ورکړي او همداراز هغه افغانان نه باسي چې په قانوني ویزې په دغه هیواد کې اوسي. شغله علمی دا خبره نه تاییدوي چې پاکستانی پولیسو دي د ویزو او یا د سفارتونو لیک لرونکي افغانان نیولي یا ایستلي وي.
مګه اول د جنوري د 2015 کال نه هغه افغانان چې اسناد نه لري نیول کیږي، بول کیږي او افغانستان ته ډیپورت کیږي. ولی هغه افغانان چې اسناد لري، ویزه لري، پاسپورت لري او راجستر د پولیسو لري قطعا نه چا نیولی، نه څوک بیا یې، نه څوک ډیپورت کیږي او هیڅ نوم مشکل نه لري. هغه یو تعداد نور افغانان هم چې سفارتو کې کارونه مخکې تللي دي هغوی ته هم تر یو دیرسم د مارچه پورې وخت ورکړی دی، هغوی ته سفارتو لیټرې ورکړي دي.
ښاغلی علمی په عین حال کې وایي چې د پاکستان حکومت ورته ویلي که هغه افغانان چې سفارتونو لیکونه ورکړي دي د مارچ تر پایه له پاکستان څخه ونه وتل افغانستان ته به واستول شي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جرمني کې په لسګونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکوو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنی ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خود دې سیمې لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنۍ ژبې حق ادا کړي.
بی ایس پی کړي، ایم ای بی کړي، ماستر بی کړي، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنگ راته شوې سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را په یاد سو، د هغه شین رنگ خوشېده. پښتنې ورنه
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراجع خواله.
ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې، دا مې پیش ته مغه رقم هغه ته ډیر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، غو په جمله بندي او د شایم مخ ته شاته کړل.
د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې پاړه د پوهانو نظر ته سره شریک کړم. خود همدې ورځې په مناسبت په جرمني کې غونډه جوړه شوه او پولیسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنی ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 20 لمانځل کیږي او په جرمني کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسین احمدزی د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځې په مناسبت روانه اونۍ غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیا وردک وایي،
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمی سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شوه. شاوخوا 15 کسانو د نړۍ له بیلابیلو سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لاره کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خپرې شوې راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیا وردک ازادي رادیو مجلې ته وویل،
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیا وردک خبرې وکړې، د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اتکزی د قاموسونو .com چلوونکی خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپل وینا وار واوله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په حقله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شویو موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهانو او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یکشنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو .com کې ل آزادی رادیو
په نړۍ کې شاوخوا 1000 ژبې شته. چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو وویشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3.5 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بېله شوه او بیا د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ ونیڅې ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمېر لرغون پېژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زورکړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژبپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته. چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده. ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن افراد په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلورې وړوکې ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 122 ډلو ویشل شوي دي چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایي ده چې د نړۍ په شاوخوا 6 هیوادونو کې 455 ژبې په خپله لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. ژبپو او لیکوال محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1200 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوري دا چې راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وختو کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بېلابېلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوي دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري شبي بلل کیشي دا شبي د ورکه دول خطر وتل دي دوه مډله با ثبات شبي دي چې سبان دي 50% جوړوي چې ماشومان هم دا شبي ستکبي او خبري باندې کوي درې مډله هغه شبي دي چې ماشومان نه پرې شخيشي او د نورو لویو شبو د غلبي له عمله د ورکه دول خطر سره مخامخ دي د شبو د نړیوالي معتبره سرچینه اتنالاګ لچرنې سره سم د شبو د دې ویش په اساس پښتو پښوندیو او باثبات شبو کې شمیرل کیږي په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای پورسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر هڅې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډیره وده وکړي
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو ریپورټونه رسي دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پیښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنیو د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنیو د کارونې په اړه احصایې نه خبرې شوی البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوې دي همدارس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتېدو دي خو هلته وخت نا وخت محدودیتونه لکه په ایکس یا پخوانی ټویټر باندې چې نږدې یو کال بندیز و ستونزې رامنځته کړې دي اما دا بندیز اوس لری شوی دی لومړی ځل په 1940 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه نه کاله مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټونکو پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټی ته لاره کړې ده د چټ جی پی ټی کمال دا دی چې په خپل پښتو درته لیکي که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي دا پاڼه کیسه ورته لیکي که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي که څوک څنوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي خو دا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو شبو په پرتله خورا ابتدایي دي اما په دې ای آی پلټون کې پاڼه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغییر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خپروي چټ جی پی ټی ورسره هم هغومره ډېر غني کیږي هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنی کیږي هغه به تر هغو ژوندی پاتې شي چې ژوند وي په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وایي چې په نړۍ کې یو لورته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده او بلخوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندی شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي سږ کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې جوړې شوې په دې غونډه کې یو هم د ثوابي غونډه وه چې د فبروري په 28مه ترسره شوه په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه حمزه شینواري د 1994 کال د فبروري په 13مه د 80 کلونو په عمر ومړ په ثوابي کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور
تل تاریخ گواه دی چې له وخت میړنه یم دې نسل کوشه کې هم زه شپږ کروڑ اولاد لرم سمې په کابل او پېښور جلال آباد لرم غیر کړه ته ډیر بندونه اوتړي نو څه بشي زبه ورخپریږم هر څه اوبه اوبه بشي ما سره په شامل لوی لخکر د وارثانو دی دغه د کام سترګو باندې ژوند مې د ساګانو دی لولي به مې لیکي به مې ګورشته کوي به ما دغه شاعران زما اولاد دي چې ګټي به ما
دا شعرونه د ثوابی سیمه کې زیږیدلی شاعر لیاقت تصور دی د سلور کتابونو لیکوال لیاقت تصور وایي د مورنو ژبو اهمیت څخه انکار نشي کېدلی ځکه چې هغه کامونه ترقی کوي کوم چې خپل ژبه ژوندۍ ساتي ولې لبد مرغه د هیواد کې مورنو ژبو ته اهمیت نه دی ورکړل شوی نوموړی وایي ځوان کول د خپلې مورنۍ ژبې په اړه پوهاوی کم لري او دغه وجه ده چې نن سبا وخت کې ډېر کم خلک پښتو کې لیک لوست کولی شي دیوائی کسهم شاعرانو او ادیبانو پختو پخپل لیک کی ژوندۍ ساتلی، خو حکومتي کچ باندې دې ته توجه نه د ورکړل شوی.
بی ایس بی کړي، ایم ای بی کړي، ماسٹر بی کړي، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پختو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی. او دا هغه اصل وجه هم ده کړه چې حکومت دې ته توجه نه ورکړي، کدا لازمی وګرځي نو بیا به دا یو سړی مجبور نه اخلي او بیا به زده کوي. خو چونکې دې طرف د سرکار طرف نه چې کوم نه دې ته توجه نه ورکړي شوی، دې له اهمیت نه ورکړي شوی، په دې وجه باندې ځوانان هم دغه طرف ته نه لیدلي.
د جنوبی وزیرستان بشرا محسود د امن پسنده زنانه په نامه د یو تنظیم مشره ده. بشرا محسود وایي ځوان کول د نوي ټکنالوژۍ د وجې خپلې مورنۍ ژبې نه لرې شوي، باید ادبی ټولنې د دوی تنظیم سازی وکړي.
کوم هم کومونه چې دی که خپل مورنۍ ژبه، خپل کلتور، خپل طور طریقې هیر کی، نو ظاهر خبره ده هغه کومونه چې کوم دی هغه کام ختم شي. نو اسپیشلی زمونږ پښتنو ته خو ډیر خاص ضرورت دی، چونکه زمونږ پورا یو تاریخ پروت دی، مونږ خپل ژبه باندې لږ کار وکړو او ته خپل نوی چې کوم نسل دی اخته جدید چې کوم ژبې دي او دا شیزونو سره سره خپل مورنۍ ژبه او خپل چې کوم هغه لیک دی هغه ویلل دي نو څه چې هم دي دا ټول مونږ ورزده کوو او دوی ته دینا دې په اهمیت باندې هم پوه شي او د دې په استعمال باندې هم پوه شي.
د اته کتابونو لیکواله د سوابۍ ضلع کلثوم افضل زید وی کې اوې د پښتو ژبې پرمختګ لپاره ضروری ده تعلیمی ادارو کې دې مضمون ته توجه ورکړل شي. دا وایي ژبې سره ټول اقدار تړل شوی دي او د دې پرمختیا د وخت ضرورت دی.
د پښتو ژبې د اهمیت خدا خبره ده چې حمزه بابا وایي چې خلک وایي چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم کنه. نو زموږ خو پښتو خو زموږ د پښتونولۍ یو شناخت دی او زمونږ یو دغه دی یو پہچان دی چې زمونږ یو پښتانه او داسې چې څوک ووایي چې ما له پښتو ویل نه راځي یاره له لیکل نه راځي نو زه ډېره زیاته خفه شم. همدغه وجه ده چې دې سره زمونږ د پښتنو دا ټول اقدار ورک شو.
د مورنو ژبې نړیوالې ورځ مناسبت سره د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې دستوري هم را جوړې کړل شوې دي. په سوابۍ کې هم یو دستور را جوړ کړل شوې ده. د دستوري تابعه کوونکی حمزوی یوسفزئی وی
حمزه بابا د تلین ورځ او ورسره د مورنو ژبو ورځ دا یو ځای شریک المانځو.
ادب سره تړلي خلک وایي د مورنۍ ژبو پرمختیا او ژوندۍ ساتلو لپاره باید تعلیمي ادارو کې دې ته توجه ورکړل شي او له دې ترڅنګ ځوان کول ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شي چې دې ژبو سره د ټولنې کلتور او اقدار هم تړل شوی دی.
دا ساجي راډیو د مشال څنګه د خبريالي خالدین یاس راپور مو اورید.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې وړاندې د منلیک سلی کوالی شریفی شریف کسلرو کوم مخکې ته چې دا کسل تاسو سره شریک کړو د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو شعر د دوی په شخ.
تما تلګ مسکشا چستا بشما بس، تو ما تلګ مسکشا چستا بشما بس، يم داس مرور چې در پخلا بشما بس. چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم، کته وایې چې بس چوپا چوپیا بشم بس. یو مړوند څراغ یم ترا نور د معرفت، بلېګم بلېګم رڼا بشم بس. Thank you.
زړه ته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له کومو جام او لمینا بشمه بس چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشمه بس زلان دے پدرکیم تا مخت دا غروب و زر را در زما پا هوا بشم بس ملنگیم دا مینے پا کاروان کیم روان ملنگیم دا مینے پا کاروان کیم روان چه غیگی تا در ورسم پاچا بشم بس چه غیگی تا در ورسم پاچا بشم بس
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. لیکوال او خبریال صدیقی ملک زید تابوت پونوم د لنډو کیسو د منل لیکوال شریفی شریف یو لنډه کیسه لوستید.
زلمی کاغذونه ټول کړل، کتابچې هم وتړلې، د خودکار قلم سرپوش پرې ټینګ کړ او ټولې په خپل تور زړه بکس کې چې مشر ورورې ورکړی و کېښودل. بکس یې د تخت لاندې پټ کړ، مسکی سو او د باندې ووت. زلمی ټولې خبرې په لیکلو کولې، کله به چې پلار مور یا خویندې یا ورونه ورته په غوسه سول، یا دی به په چا په قهر و، یو چیرته به غلی کښېناست او هر څومره سپینې پاڼې به یې چې لاس ته ورسېدې په لیکلو به یې تورولې. بیا چې به یې ښه زړه تش سو نو کاغذونه به یې پټول. پلار مې تل ورباندې په قهر و چې هسې خوش یې کاغذونه تورو، نه یې لیک زده او نه یې زده کوي، هسې تورې کرښې کاږي. کشر ورور مې هم ورباندې ډېر په غوسه کېده چې د دې کتابچې پټولې او ټولې ورته تورولې. ټول زلمې ته په غوسه وه چې ولې کږې وږې تورې کرښې رسموي او سمه لیکنه نه زده کوي. یو دوه درې وارې پلار ورته د الفبا تورې ښودلې وه، خو زلمې هېڅ پام نه کاوه. سترګې به یې پاس کښته پورته دی خو ها خوړولې. له هغه وروسته هیڅ چا هیڅ هم ونه کړه چې زلمی ته څه ور زده کړي. دا لا څه کوي چې هیڅ چا هیڅ کله په دې فکر هم نه کاوه چې ولې زلمی څه نه زده کوي. نور حواس او د بدن غړو یې چې زموږ او له عادي انسانانو فرق درلود، نو زده کړې ولې باید فرق ونه لري؟ زلمی زما د مور څوارلسم که دیارلسم اولاد و. مور مې چې نوې امیندواره سوې وه نه یې غوښته، ویل یې شکر دی زامن لرم، لوڼې مې هم سته، اوس زهیره یم، بل اولاد روزل مې له وسه نه ده پوره. خو لکه چې چاره یې نه درلوده زلمی پیدا سو. هو، هماغسې چې ډاکترانو اټکل کړی و، ډاون سندروم ناروغي یې لرله. پوره خبرې یې نه سوی کولی، خو په نیمګړي ژبه یې سره پوهولو چې څه وایي. دلته په پرمختللو هیوادونو کې ډاون سندروم ته ځانګړې زده کړې او لارښوونې کېږي.
خو هماغه وخت سمش په هیواد کې دوی مایوب ګڼل کېدل. څوک چې به مایوب و مالول هم لانه د ټولنې به رټل کېده. د خدای ناروغي خلقت ملامتیا به یې پر ناروغ کس او مور یې اچول کېده. ګواکې زلمی ملامت و چې ډاون سندروم زیږېدلی و، او مور مې ملامت و چې ناروغ اولاد ورته په نس کې پیدا سوی و. نن سهار چې زړه نا زړه کار ته روانه وم، اول مې د هوا اټکل په ټلویزیون کې ولید چې وګورم څه واغوندم. دلته کله په اوړي کې بلاپوش اغوستو ته د چا زړه سي، او کله بیا په ژمي کې له ګرمۍ نه څوک په تنګ وي. دا لا د طبیعت بل ډول ګډوډي ده. المارۍ مې له کالو نه ډکه ده، خو زما زړه ته هېڅ هم ونه لوېده چې وایې غوندم. ګلابي کمیس مې ولید، وامې خست، د همدغسې موسم لپاره جوړ سوی، نه ګرم دی او نه هم ډیر نازک. همدا چې مې پورته کړ، رنګ یې تیز راښکاره سو. زما ګلابي رنګ خوښیږي، خو نن راباندې بد ولګېد، خړ رنګ راته ښه وایسېد. زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمی را په یاد سو، د هغه شین رنګ خوښېده. پوښتنه مې ورنه نه وکړې، خو ده تل له نورو نه ډېر خپل شین کمیس اغوست. ډېر شیان مې له زلمي نه وپوښتلې، کوم موسم یې خوښ و، څنګه هوا یې خوښه وه، کوم خوړو ډېر خوند ورکاوه. هیڅوک نه پوهېده چې د زلمي څه شي خوښېږي او د څه شي نه یې بد راځي. د هم رانه هیڅکله نه وپوښتلې چې زما څه خوښېږي، خو خپله پوه سوی و. زما ممیزه ونه خود خوښېدل. هر ورځ چې بله کاره کور ته راتلم، د تخت د بالش لاندې مې د ورځپاڼو د کاغذ یوه غوټه لیدله. چې مې کته ممیزه او نخود به وه، نخودونه یې کلک او خس کول، ممیز هم پاک نه ول. دکاندار تل زلمی تیریسته، ما به ممیزه او نخود له چایو سره خوړل. کله به مې له زلمی مننه کوله، کله به ورته په غوسه کېدلم چې ولې هره ورځ دکان ته ځي. د زلمی شپېلۍ ډېره خوښېده، په دې پوه سوی وم یا یې پوه کړی وم نه پوهېږم. څنګه خو یادېږي مې چې یو وار مې ورته یوه شپېلۍ ورکړې وه. ډېر خوشحاله و، ټوله ورځ شپېلۍ ژغوله. مور به مې ورته په قهر سوه، بس که زلمیه، مغزه دې راته وخوړل له دې بې سوري شپېلۍ سره دې. خو زلمی په خپلې شپېلۍ نازېده. مازدیګر به د باندې ووت چې د کوڅې خلکو ته یې هم وښیي او ویژغوي. دی چې کله د باندې ووت، ډېر وخت به د دروازې خولې کې درېده، او د ګاونډیانو هلکانو به پرې ټوکې او مسخرې کولې. زوروه به یې. خو په دویمه ورځ چې شپېلۍ مې ورته اخیستې وه، همدا چې دی له کوره ووت، دستي بېرته په ژړا کور ته راننوت. شپېلۍ یې چا ورنه اخیستې وه. زلمی ډېرې ورځې شپېلۍ پسې ژړل، خو مور مې ویل فایده نه لري، که بله ورته واخلي بیا به یې ورکه کړي، یا به یې څوک ورنه په زوره واخلي. اوس مې زړه ته ګرځي، کاشکې مې ورته یوه بله شپېلۍ اخیستې وای. داسې ډېرې ورځې راپه یادېږي چې ډېر کم شي به. زلمی خوشحاله وه، خو د چا ور پام نه و. نن سهار مې ورور په ټلیفون کې راته وویل چې زلمی په ډېر عزت په جرمني کې خاورو ته وسپارل سو. هر شی ډېر شو، خو ډېر لږ لږ باران ورېده. فاتحه به یې هم ډېر په عزت واخیستل سي، چې بیا خلک ونه وایي چې دی خوراکۍ ګونګی و، مایوب و، د مړي قدر یې ونه سو. زړه مې د زلمی د ماشومتوب او ځوانۍ له کیسو ډک دی، خو خولې ته مې یوه کلمه راځي: ډېر ښه سو. ګوشه که مې کېښوده، کاشکې مې پوښتنه کړې وای د زلمی تابوت څه رنګ و.
لاغلی ملک زی مننه چې د شریفی شریف تا کیسه یې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
د ازادي راډیوي مجلې په دې کڼه کې د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف سره شخېدلې. دا کتاب تازه چاپ شوی دی، خو مخکې تر دې چې دې مرکې ته مخه کړو اروزګان ته ورسو. په اروزګان کې یو شمېر کسان تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي. دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي هم به یې تاریخ ژغورلی وي، هم به په سیمه کې د ګرځندوی صنعت ورسره وده کړې وي، او هم به د سیمې خلکو ته د کار زمینه ورسره برابره شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اروزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي آثار او بستاني صحیح شتون لري. دا سیمې د تیرو 3 جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي، او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي، چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیش کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیع الله رحیمي وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی، او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدات چې د ټول افغانستان لپاره، خصوصا د اروزګان لپاره، خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسه ویجاړ شوي دي، او دغه تر څنګه نشو نشانی چې کوم ځای هم اوس معلومیږي، کوم نشو نشانی مثلا د منګیانو ځینې نور داسې یو تاریخي شی معلومیږي. دلته زموږ د ټول ملک لپاره شتمني ده، که چیرې دی پاملرنه دي ابدات ته وکړي، نه یوازې دا چې د شتمني بسې، بلکې د سیلانیانو لپاره به هم یو پلمه یې مثلا دغه سیلانیانو د نورو ولایتو څخه ته د خارجي ملکو څخه هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور اوسېدونکي احمد الله او راز محمد وایي که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسېدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولې نه خوشحاله موږ ټول ولس دغه ته خوشحاله یو چې زموږ یو تاریخي ځای، یو نوم پرې یو ځای یادیږي، هغه بیرته موږ ته څوک را ژوندی کړي، دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده. دیوالونه و خونې وې، دا بیا د نه فعالیت څه عادي خرابه سولې تاسې ویني. نو بیا موږ غواړو د دولت څه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای، هغه به چې وروزل سي.
اروزګان ولایت کې خو یقینا ډېر ښه تاریخي ځایونه شته، ښه ځایونه شته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړي، نو زموږ د مسولینو او زموږ د مشرانو، خصوصا د حکومت مشرانو څخه مدا هیله او ارزو ده چې دغه ځایونه برته ورغي. نو دا په اروزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د اروزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي، په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدو موږ جوړې.
د اروزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عامو خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو.
د افغان کرکټ اتلان کتاب تازه چاپ شو. دا کتاب 455 صفحې دی چې یو شمېر عکسونه هم لري. د دې کتاب لیکوال میرویس امان دی. ښاغلی امان تر دې مخکې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د فزیک کتابونه تالیف کړي وو. له دوی په واورو چې د ساینسي نثر او د سپورت د کتاب په نثر کې څه توپیر احساس کړی دی.
دا چې په افغانستان کې تمو تاسو ګورو د کرکټ سره ټول افغانان د زړه له تله مینه لري، نو همدا شی ده چې ځینې خلک د مسلک یعنی مسلک سربیره په بل فیلډ کې هم کار کوي. نو همدا علت چې ما د خپل انجینیر فانزي څخه باره کې من د همدې اړوند ما وغوښتل چې په کرکټ اړوند یو کتاب ولیکم، ځکه زه ډېر ماشومتوب ما د کرکټ سره مینه لرله. همدا کرکټ فیلډ کې زه ډېر وخت پاتې شوی یم.
په دې کې خوشک نشته چې هر څوک چې لار څه سره مینه لري هغه شی ممکن سم مولیکل شي او بهتره هم ولیکي. زما دلته له نثر نه مطلب دا و، مثلا په ساينس کې تر ډېره پورې تاسو ته بهتره معلومه ده چې انجینري مو لوستې ده، په ساينس کې وایي دوه او دوه څلور کېږي، په ادبیاتو کې ممکن دوه او دوه پنځه شي او دوه او دوه درې شي او دوه او دوه کله ناکله څلور هم شي. یعنی یو څه له خیال او له نورو خواو سره ارتباط لري، لیکن سپورت بیا بیخي بله نړۍ ده چې ورته ګورو. یعنی ما مطلب دا و چې کله تاسو داسې یو پنډ کتاب د سپورت په برخه کې لیکه، د لیکلو په وخت کې مې داسې فکر نه کاوه چې ځینې جملې باید بدل کړي، ځینې پاراګرافونه باید بدل کړي، او کنه عمل لکه څرنګه چې مو ساینسي کتابونه لیکل دا هم هماغسې لیکل کېده.
نه ډېر غمې کړې ده، یعنی پخپله دغه کلب کې اچول دي که نه، یعنی دا خو ډېر هغه غواړي، وخت غواړي. ما یو ځل د پلیرن سره مرکې کولې، دا مې بېرته هماغه رقم هغه ته بېرته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، هغه په جمله بندي او دا شیان مې مخته او شاته کړل. یعنی ډېر غمې کې وکړل، نوښتونه مې وکړل، یعنی وروسته نه چې کله دا پرنټ مې ورکړو دو درې نور کسانو باندې ما د تقریض لپاره پیرو باندې وکړه، چې تاسو دې کې نیمګړتیاوې وي یا د متن د ښکلا لپاره کومې زپونې کېږي، نو دا شیان تاسو ماته وښایئ. نو ډېر باندې ډېر کار مې پرې وکړ، تقریبا یوولس میاشتې وخت مې په دې باندې تېر کړ.
دغه کتاب کوم موضوعات پکې دي کې په لنډو د فهرست په شکل راته وایست؟
درې فصله ده. اول فصل کې د افغانستان د کرکټ تاریخ ده، ټول سفرونه دي، هم د ملي ټیم، هم د نسکلن، هم د الف لوبډلې، او هم د کورنی کرکټ دی. و پړاو فرست کلاس، و پړاو لیسټ، و پړاو زرګونجام، او دو پړاو څلور ورځې شاله معلومات کې معلومات خبر خمن ده. او دویمه برخه چې ده د افغانستان د کرکټ د نوې انټرنیشنل لوبغاړو جغرافي ده، مکمل د لوبغاړو تذکره ده. یعنی هغه لوبغاړي چې د 2009 کال نه مخکې چې کوم لوبغاړي لوبېدلي و هغه غیر رسمي لوبې وې، یعنې د آی سی سی سره نړیوال سټېټس امتیاز نه درلود. 2009 کال د اپریل په 19 افغانستان لومړنۍ پنځه ورځې سیالي د سکاټلند سره ترسره کړه. نو د هغه د 2009 کال نه راهیسې تر د اوسه د چمپیونشپ پورې نوې لوبغاړي په ټیسټ کرکټ کې، 20 کې او پنځه ورځې یا اوډیا سیالیو کې لوبېدلي دي. د هغه نوې لوبغاړو جغرافي یا تذکره مونږ په همدې دویمه برخه کې راخستې ده، لکه نوم شو تذکره جغرافي او ټول خلک بیا په انګلیسي جغرافي کې چې راځي. آی جی ډی کرکټ لوبو هم راخستې دي، شخصي ژوند معلومات مې راخستې دي، هغې تر څنګ د لوبي ژوند د کرکټ اړوند معلومات مې راخستې دي، ریکارډونه او کارنامې دا ټول مې په دویمه برخه کې راخستې دي. او دریمه برخه چې ده دا هم د هغو پلیرانو لپاره ځانګړې شوې ده چې هغه د 2009 کال نه مخکې لوبېدلي دي، او په هغه ټیم کې افغانستان د نړیوال لوبو سټېټس نه درلود.
په هغه کې څومره لوبغاړي دي؟
په هغه کې د نومونو یادونه مې د ټولو کړې ده، خو د څلورو لوبغاړو مو جغرافي راخستې ده. دا چې ځینې لوبغاړي یا دلته شته نه یا رستګي نه ورته کېدله، خو ما په کتاب کې د دې یادونه کړې ده چې ان شاء الله راتلونکي چاپونو کې به د هغو ټولو لوبغاړو موږ کوشش کوو چې دویم چاپ کې د هغو ټولو سره مرکې موږ بشپړې کړو. خو دا چې هغو کرکټ انټرنیشنل نه و، یوازې صرف ملي لوبډله وه، نو دې په خاطر ډېر تمرکز مونږ په هغې باندې نه ده کړی چې ټول مونږ راواخلو. خو مونږ کوشش کړی ده، خو دا چې ټولو رستګي نه وه یا دلته کابل کې نه پیدا کېدل، نو
امن صاحب کچیری د لومړی برخه تراشم، یعنی د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سفرونه، دا خو دقیق معلومات غواړي، ځینې ممکن مراجعو ته تاسو ضرورت پیدا کړي، دا معلومات هم له کوم ځای راټول کړي؟
دا یو د اسپین کرکټ پو د نړیوال سایټ دا ویکیپیډیا دا آی سی سی نړیوال سایټ دا، یعنی داسې معتبر سایټونه ما هغه معلومات مو پل راخستې دي، معتبر سایټونه.
البته د آی سی سی سایټ تر دغو نورو دوو چې تاسو یاد کوم معتبره ده، خو او ویکیپیډیا خو بیا خصوصا یو څه کمزوري هم ده، لیکن د کرکټ د لوبغاړو بیوګرافي مو په څه اساس ترتیب کړی؟
بیوګرافي د ټولو لوبغاړو سره ما خپل مرکې کړې دي. دا چې زه دلته ای سی بی کې پاتې شوی یم، نو ما د ټولو لوبغاړو سره د کرکټ بورډ د میډیا څنګه ځانګړې اجازه اخیستې وه، او د پلیرانو یو ځانګړی ډپارټمنټ د انټرنیشنل ډپارټمنټ یو د ما سره په دې کې ډېر همکاري کړې ده چې د لوبغاړو سره زه مرکې ترسره کړم چې کوم لوبغاړو په حضوري ډول ما پیدا کول په حضوري ډول به ما په وایس میسج باندې یا د وایس ریکارډر په واسطه مرکه ورسره کوله او چا به چې حضوري شتو نه درلود د واټساپ نه نګانه به ما د هغو سره د هغو ډیموګرافي اړوند ما دوی ته پوښتنې ورلېږلې نو دوی ما ته ځواب کړی وي.
دا د بیوګرافي برخه په عین وخت کې یو ډول ساینسي ده. فرضاً یو چا کله لوبه شروع کړې ده، چیرته لوبه شروع کړې ده، چیرته څه شیدلی ده، یو څو کلن دی مثلا. یو اړخ یې هنري دی چې د هغه له د ژوند د هغه له احساساتو له دغه اړخ سره هم لوستونکي آشنا شي. یغه برخې ته مو هم توجه کړې ده په دې کتاب؟
دواړه برخې دي، یو دي د ریکارډونو یا د لوبو اړوند برخه ده، بل دوی چې دا کرکټ کې کوم ستونزې تیرې شوي دي پلیرانو باندې، هغې تر څنګ دوی کومې جالبې خاطرې لري، څومره په سختۍ کې کرکټ فیل کړی ده، او ځوانانو کرکټرانو ته دوی پیغام چې د ازلې لوی ارمان څه لري. همدغه دواړو برخو نه برخمن ده بیوګرافي.
تاسو جالبه خاطره یاده کړه، کېدای شي چې د ازادي راډیو مجلې اورېدونکو وار لوره فکر وکړي چې څه خاطره سمدستی کوم خاطره ذهن ته درځي چې را سره شریکې کړې د دې لوبغاړو؟
د لوبغاړو ډېر خاطرې شته. بیا ستګل عبد یو خاطره درته وایم. وای په وزري چمن کې موږ سیمی فاینل او نیمه پایلو به د شپه به ولایتونو ترمنځ ټورنمنټ وو پاول ځل کابل کې. نو بیا وای د ما ټیم چې کوم ځای کپتن وای موږ میچ وو، بیا په جاده کې وای د شرنوال هوټل په نوم نه یو هوټل وای په دې کې موږ اوسېدو. وای بیا زه سهار وختي راغلم ګراوند ته چې زه مخکې نه مخکې ځان ورسوم میدان ته. دا چې لوبه ته یا د تاس دپاره یوازې 15 دقیقې پاتې وې، نو وای د ما د ټیم یو قسم نه ښکارېده. دا چې وای مقابل ټیم ته لوبه په ګټه ورکول وای زه پسې لاړم هغه ته هوټل تفصیلاله. هوټل تفصیلاله مانو وډیر غوسو مو دروازه ورته کوم وای دروازه نه خلاصوي. نو کله مې چې وای دروازه ورما تکړه او چې کله چې نن اورغلم وای ټول په زوب حالت کې پراته دي، وای مکمل ټول غاز نیولې دي. نو هغه وای د ما دی هغه د رسیدو امکانات چې دوی مو ډیر ته په هغه کې نه نه چې په دوه دوه مکسر نه و موټر ډالي ته ما چو ټول موږ ته یو د هسپتال ته کې شرط زنه ورسېلې. او د مکر په هغه پلان کې کریم صادق سمیشن واره ډیر د نېشنل لوغاړي مو وای دا بس یو نو نو د سړي رجالي به خاطري هر لوغاړ د خپل مغرافس دی په دې کتاب.
دا خو یو ډول دردون کې خاطره و. د سي بل خاطره کې چرته سره شریک کړی چې یو څه یعنی یو څه غمجن نه وي مطلب مې دا ده.
اجی احمد شاه سلیمان خیل سره مرکه کوله، هغه هم نېشنل لوبغاړی پاتې شوی ده. وایي د کاناډا خلاف زموږ میچ وو، وایي موږ میچ وو که چېرته هغه میچ موږ ګټلی نه وای، یعنی ګټلی نه وای، وایي موږ د ډیویژن لوبه نه پاتې کېدلو. بیا په دې کې وایي سبا میچ کې وایي حمید حسن پښه چوه وایي دا ډېره خرابه شوه. وایي بیا ډاکټر حمید حسن ته وویل چې ته هغه وکړه څه نه مېږي سبا میچ کې مه لوبېږه کپتان هم ورته وویل. وایي حمید ورته وویل که زه کښېنم وایي دا خو ډیویژن نه پاتې کېږو. وایي په همغه ټیم کې حمید خو تر ټولو ښه بالر زموږ حمید حسن وو. نو بیا وایي حمید د سبا باندې میچ وکړو. وایي کله چې میچ نه را خلاص شو سپینه جورابه اچولې وایي دا جورابه او بوټ وایي مکمل د وینو ډک وو. یعنی خو وختونو کې دا اوس هم چې کوم لوبغاړي دی د افغانستان لپاره ډېر زیاتې قربانۍ ورکړې دي، که دوی به انجری هم ول نو دوی د افغانستان د نوم لپاره چې د مخکې پړاو نه پاتې نه شي دوی به سیالي کوله.
یو بلې برخې ته چې راشو، عکسونه په دې کتاب کې شته. تاسو څومره عکسونه راخیستي دي په دې کتاب کې؟
یاره ډېر عکسونه دي. هر سفر چې دوی سفر ته تللي دي کوشش مې کړی دی هر سفر عکس راواخلو. او بل یغه تر څنګه هر ټورنمنت یعنی ورلد کپ ته کتلی دي، کاغه په سوریز ورلد کپ ته یا 20 ورلد کپ ته یا کوالیفایر روان ده، هغه ګروپي اکشنه مهم را استی دي.
دا اکشنه رنگ دي
او ورسته برخه کې شپاله صفحې رنگ دي، او دا منځ کې دا نور دي هر سفر اکس ته یعنی پرنٹ اينه پرنٹ او په پرنٹ کا اکشنه ښکاری. یعنی د سیمې دي چې مطلب ډیر خراب دي، یعنی فرنٹ کوم ده هم دا سپینو ورکو کې پرنٹ شوی ده نو بد نه دي، هغه ډیر ښکاری.
امون سپتا سوچې دا د کرکټ کتاب لیکلی دی. تاسو خپل هم کرکټ لوبه کړی؟
او ما تقریبا و اتو کالو را دی خو ما کرکټ کاو هاندبال کرکټ می کاو، یعنی و اتو کالو ز کیږي چې هاندبال کرکټ کوم ز دو کال کیږي ما کرکټ کوم.
په کرکټ کې کومه برخه کې تکړه وي؟
خصوصا افغانستان کې مکمل ټول ال راوندران بال بیټوال کو خو بیټینګ می شو دی بالینګ نه.
د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف میرویس امان څخه مننه. دا کتاب نور خبرندوی ټولنې د ملي سوداګر میرزا کټوازی په مرسته چاپ کړی دی. لامدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو په مخه شه.
د کوثر لجام را به دل یوب ها د یقین لغیږي راز جدل لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی څورکړی تیه تقدیر خړلې تیه نصیب وجلی تد ټپونو کور